ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری علي محمود نه کې لري او سلامونه وو منی د یوې غیر دولتي ادارې الف اعلان لخوا هغه راپور چې پکې ویل شوی دی د خیبر پختونخوا 3.5% جنکۍ د سکولونو نه بې برخې دي د دې خبرونې د سر موضوع جوړوي د خبرونې پر وشته نیمه کې به درته دوه ونې د خبرونې ستونزې او سرکار او یو بل خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ
سر ټکی په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونو سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل سي او ګډونوال به ملاتړ وکړي په فرانس کې د مارچ په 23مه په ترګر برید کې وژل شوي پولیس افسر ته د عقیدت پر ځایونه وړاندې سوي او ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه اتل بللی دی او سم د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونه سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي د ادارې تیر ورځ په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړې چې دلته په سلو کې 3.5% نجونه له تعلیمه محرومه دي د الف اعلان یو چارواکي عمر ورغزي د مارچ په وبخشي پرون مشالې دي ټول چې صوبای حکومت په 3.5% کلونه کې ځینې کارونه کړي خو ډېرې پیسې په داسې حالو ځل لګولي چې اغیزې کم دي
چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمری سکولونه زیات دي بیا میډل او های سکولونه نشته نو هغه اپګریډ کولو لپاره حکومت ته فلحال مطلب چې یو انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده سو تعمیر سکول پروجیکټ شروع شو په هغه باندې د کروڑاو پیسې ولګې دي خو هغه پروجیکټ فیل شو سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو هغه فیل شو سکولونو کې استادانو ته آیفون ورکړل کیږي آیا ته هغه استادانو دومره پوهشته چې هغه د آیفون زری سره ماشوم ته سبق وخی
بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي ته نه مني چې تعلیم ته ډیر پام نه دی کړی دوی وایي د ماشومانو شې روزنې او پوهې لپاره 1550 روپۍ بیل کړی دی او کوشش کوي چې د تعلیمه محرومه ماشومان سکولونو ته ورولي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د اپریل په 8 په پېښور کې د خپل غشتونو پر کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي د دې غورزنګ یو مشر محسن داوډ د مارچ په 14مه مشالې د ټول پولیسان کې تر جوړ سورسته پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړي خو باید په خیبر پښتونخوا کې داسي ونسی
دا د خپل خاصو په حکومت ته او کډور هم هر څوک چې هر یو قوت نن په کار نه زموږ مخه تدیر راځي دا چې یو غاسو دا هو د ولس زور دی د خلکو زور دی نو دی مخه ته بیا دی ونه درېږي نو په کار کې خبر رضا دا پروګرام ته مونږ فری دی مونږ سب بغاوت نکو مونږ څنګه نکو بس مونږ خپل د عزت ژوند ترولو حق واړو هم دا مې فریاد دی هم دا مې سوال دی
پښتون ژغورنې غورزنګ قبایلي سیمې له ماینونو پاکېدل هلته پوځي چک پوسټونه کمېدل د ورکړل سو کسانو عدالت ته حاضرول او د نقیب مسعود وژنې په قضیه کې تورن پولیس پخوانی پولیس چارواکي روانور ته سزا ورکول غواړي په پېښور کې د جلسې لپاره د مارچ 15مه نیټه ټاکل شوې خو د غورزنګ ځینو مشرانو وویل چې د سکولونو او کالجونو د چټیانو لوجې د جلسې د اپریل 8مې ته وځنډوله پرون په پاکستان کې یو عدالت د ای بی ایس ای شزی او د هغې د خاون سوځولو په پیښه کې تورنو شل کسانو د خوشی کولو حکم کړی دی دا پیښه په 2016 کال کې شوی او دا شل کسان له هغو غنو کسانو چې پر شهزاد مسیح او شمع مسیح تشدد کړی او هغه وژلی وو دوی په پنجاب کې د خښتو د پخولو په بټی کې کار کاوه او د قران په سپکاوي تورن شوی وو ورسته معلومه شو چې دا تورونه به بنیاد وو په 2014 کال کې د لاهور تر غریزت عدالت نه شپته کسان خوشی کړی ول چې د دې پېښې په جرم یې 15 کسانو ته د مرګ او لسو نورو ته د قید سزا ورولې وه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیزونه وڅېړل سي او ګډونوال به ملاتړ وکړي د دې شورا ویان احسان طاهری نن مشالې ډوتول چې له ترګري سره مبارزه د دې کانفرنس یوه مهمه ایجنډا ده او هڅه کوي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات کړي ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند دغه دوره ځنۍ کانفرنس به سبا پرانیستل سي او په هغه کې به د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي تازه خبردار دی چې په هرات کې یو برید شوی دی چې پکې یو کس وژل شوی دی دا برید د یو جماعت نبی اکرم مخې ته وسو ننګرهار چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو د یو داسې شبکې درې کسان نیولي چې د پیسو په بدل کې هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن د هدفي وژنو په تور د نیول سو درې تنو زخه دوه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د رسنیو پر وړاندې ودرول چې د پیسو په بدل کې به هدفي وژنې ترسره کولې. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاالله خوګانی وویل چې دا درې کسان د ملي امنیت له لوري په سره رود ولسوالۍ کې ولسوالۍ په شاوخوا کې نیول شوي دي. د پوینا د ابوبکر پرون د وسالو طالبان یو ډاره ده چې درې تنو هغه سره اړیکې لرلودلې او د هغه لخوا به هم هدف پر کول کېده او هم به د یو کس د وژل په بدل کې 5000 افغانۍ ورکول کېدې. اتاوله خوګیانی دا وکړه چې نیول شوي کسان په خپلو جرمونو اعتراف کړي. په فرانسه کې د مارچ په 23مه په ترګربرید کې وژل شوي پولیس افسر ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې شوي او لسمشر ایمانیول ماکرون هغه اتل بللې. لسمشر د شنبې پر زور چې 34 کلن لفټنټ کرنل ارنارد بلترامي د فرانس په تبس ښار کې په هغه پیښه کې چې په کې درې کسان وژل شوي په ډزو کې ژوبل کېدو او یرغمل کېدو له کبله د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی. په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي وو او 15 کلن وسلوال کس هم هغه وخت په ډزو وژل شو چې پولیسو په مغازه برید وکړي چې پکې تر 4 ساعتونو پورې خلک یرغمل ساتل شوي وو. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره رایه چول پیل شوي دي. په انتخاباتو کې درې سیاسي ګوندونه او ځینې آزاد امیدواران برخه اخلي. په ټاکنو کې ولاړ ټول امیدواران د ترکمنستان امیر ولسمشر ګوربانګولي بردي مختوف ته وفادار دي. د ولسمشر شپږ کلن زوی سردار بردي مخمدوف هم په ټاکنو کې برخه اخلي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل.
پردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم شرحه ولې کمه ده؟
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمري سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. نو اپګریډ کول دوپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده.
د جنوبي وزیرستان ولس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي مظاهرو او پرلتونو نه پس دوی سره د چارواکو سلوک خښوي دي.
لوړلی پورته پخپله علاقہ شه پکلی شه وګرځې دي، بیا واپس روغلی نو په درننه چې بعد چې کوم وس صورتحال دی ابدا په شه ډیره تبدیلی روغلی.
په پاکستان کې یو وار بیا د عدالتي مارشل خبرې کیږي. عدالتي مارشل ستوي او دا خبرې ولې کیږي؟ افراسیاب خټک وای
یو قسم تازه عجیب ذریعے دے حکومتونو ختمولو سلسلہ چې هغه شروع شوی دی، نو څنګه دا خبرې کوي؟
د خبرونه پر وسته نیمای کی به ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري او ستونزي او سرکار خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر مازی ګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 53% جینکۍ له سکولونو بهر دي. بلخوا د صوبایي حکومت چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره یو شمیر پروژې پیل کړې دي. نور تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
د الف اعلان په نوم ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي په خیبر پختونخوا کې حکومت د تعلیم په میدان کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو اوس هم په سلو کې 53 جنکې د زده کړو نه بې برخې دي. د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي د دغه ادارې یو چارواکي عمر اورگزی پرون مشال لیډو ته وویل په ډیرو سیمو کې د جنکو لپاره میډل او های سکولونه نشته، نو له دغه کبله هغوی د 15 ټولګي نه وړاندې خپل زده کړې پر مخ نشي وړلې. نوموړي زیاته کړه
زموږ سره چې کوم ګرلز سکولونه دي هغه پرایمري سکولونه زیات دي، بیا میډل او های سکولونه نشته. نو هغه اپګریډ کولو لپاره حکومت ته انیشل سټپس کې هغه ته اپګریډیشن پکار ده. او بل دا چې کوم ګورنمنت کوم اچیومنټس کړي دي لکه خیبر پختونخوا اول صوبه ده چې هغه په مسینګ فیسیلټیز کې ټول نه زیات کار کړی ده. چې کوم سکولونه کې فیسیلټیز دي هغه پرووایډ کړي دي اول سبب په ټاپ نمبر باندې ده. خو بیا هغه نه علاوه چې کوم کوالټي ایجوکیشن ده، په کوالټي ایجوکیشن کې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي.
عمر اورگزی نور ویل چې د صوبې حکومت د سکول د ماشومانو په اړه کوم معلومات یا ډیټا راټول کړی دا نو د یوې شمیرې تر مخه 15 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، خو بل شمیره بیا دا 15 لکه ماشومان ښایي. هغه زیاته کړه چې د حکومت لخوا ځینې تعلیمي پروژې ناکامه شوي دي.
که اوس تعمیر سکول پروجیکټ شروع شو په هغه باندې د کروڑاو پیسې ولګېدې، خو هغه پروجیکټ فیل شو. سمارټ سکول پروجیکټ شروع شو هغه فیل شو. یا مطلب چې کوم په سکولونو کې استادانو ته آیفون ورکړل کېږي، آیا ته هغو استادانو دومره پوهه شته چې هغه د آیفون ذریعه سره ماشوم ته سبق وخي یا چې کوم وایټ بورډ پروجیکټ دو انټروډیوس کو؟
خو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي تعلیم لا وده ورکول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي، او په دغه اړه د نو تعلیمي ادارو جوړولو سره سره د استادانو په تربیت او د هغوی په تنخواګانو ډیرولو پوره توجه ورکړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي غړی عارف یوسف وایي
مونگا دیزا زمانات کے 155 ارب روپے نہ زیاد صرف اور صرف ایجوکیشن دا پارا سے دا ہر دے کے کسان دا جنہ کو سکولوں کمیو مڈل ہو آگا ہائی کو کمیو ہائی ہو آگا ہائر کو زم کا ٹیر زیاد فوکس دے چاہ کمیو جنہ کی دی دا نزدے کورنا چاہے سکول کالج دا لاٹسی اور تخہ ایجوکیشن حاصل کی مونگا ہر دے کے دا کوشش دے
د الف اعلان پر راپور کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا شانګلا کوهستان او تورغر ضلع د تعلیم په حوالہ تر ټولو ډېرې ورستو پاتې سیمې دي، او په قبایلي سیمو کې 15% جنکې له سکولونو بهر دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اپریل په 8 باندې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو جلسه کیږي. د دینه مخ کې د 15 نیټه ټاکل شوی و. په دې اړه باندې زموږ همکار شاهین بنیری د دغه یو مشر محسن داوړ سره خبرې کړې دي. نو هغه وای
د پیر په ورځ بزا د مختلفو چارواکو سره په دې هڅوي دم او د بدرې زوینه زموږ په ذهن کې دي. نو بهر حال هغه سره مونږ ته مونږ وینو بیا کم یو ځای مونږ په تخکړو کم یو ځای مونږ د دې سره خبرو کا بعد هغه نه پسو بیا هغه باندې مونږ هغه مې نه اوس کو او پرا پر هغه د پر مې کمپین شروع
دي. کی تاسو نور سیاسي ګوندونو سره خبرې کړې دي؟ نه داغي کارکونان یا داغي غړي هغه په دې کې برخه اخلي یا د نورو ضلعو نه خلق د پیښور نه علاوه هغه سره سره اړیکې شوې دي؟
پرونه مونږ یو اوپن پیغام ټول سیاسي ګوندونو هغه ته مونږ ویلو چې د دې جنن شرکت وکړي په پکې راغلي او سپکې دا خپل ځخ کار کړو او بارال تا جلسه ته کله را نږدې شي نو مونږ به د ټولو سیاسي ګوندونو چې کوم قاعدې دي هغه په څه پورې او ولسي غونډه دا او یو د خلکو یو تحریک دی. نو په دې کې به مونږ وکیلان هم بوډه دي، په دې کې مونږ ډاکترانو سره هم ټینګونه شوي دي، مخکې به بیا کېږي طالبانو سره هم په دې کې کېږي او نور چې څومره د ولس د هرې طبقې سره په دې کې ملاقات کېږي.
دا ورسره د نمخې تاسو جلسې وکړې په اسلام آباد کې درنه ورکړه، په بلوچستان کې غونډې وکړې، د پیښور د جلسې به څه داسې ځانګړې خبرې دي کې په کومو موضوعاتو خبره کیږي؟ آیا تاسو به حکومت ته بیا خپلې غوښتنې وړاندې کوي که څنګه؟
او دا خو جی بنیادی خبر خدا دا چې جدي هم مطالبه زموږ هغه دي او بهرحال بیا چې کوم نوې ځای ته موږ ځو نو اریو ځای خپل مرضي حالات هم دي کنه په دې کې خبر کوم ډېر مور پلار دا سیدی چې هغه ته جوړ نه خپل ځامن او خپل لونه خپل بچي او رښتیا وي دی هغه داسې چې دا د وطن اوس د سوق نه قابل پاتې شوی دی. بل دا د مثال سټریټیجیک لوکیشن هم د پیښور دا دی چې دا ډېر وخت نه مثال کې تاریخي تور تر موږ وګورو نو هو یا کابل او یا پیښور نو بالکل پیښور خو مطلب سر خارم زمونږ د سوي
او دغه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان ولس وایي چې د کلنا پښتون ژغورنې غورځنګ بیلابیلې مظاهرې او لاریونونه کړې دي، د چارواکو سلوک دوی سره ښه شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار راکړي.
د سولی وزیرستان قبایلیون ویایی چه د پښتین ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو او غوښتنو په وجه د دوی ډېر مشکلات سم شوي دي. دوه مسعود خبریالون چې کوم د سولی وزیرستان په مختلفو سیمو کښې ګرځېدلي، تېره ورځ ډېر اسمیل خان ته بېرته رارسېدلي دي. په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل:
زمو نوم حیات الله ماسی ده، میږ لوړلي پورته په خپله علاقه شې کلی شه وګرځې دي، بیا واپس روغلی نو په درنه نه چې باد چې کوم وس صورتحال دی، ابداب شې ډېره تبدیلی روغلی دو، لکه خصوصا د سیکورټی فورسز رویه هم ډېره بدله شوې دو، مثبت رویه دو. دغه درنې په وجه د میږ عام اصلي مسایل چې دولته پوسو پټېدل، پابندي چې کوم های افیشل دي اده خبر شول او هغې نوټس هم وخستی دی. امید لري چې مخ شنو د بدانه شه نور اقدامات هم وخلي دغه مسایل حل کولی پورې.
زمو نوم شعیب مسعود دی. منظور پښتین چې کله نارچک شوی دی دا درنه په اسلام آباد شه چې کومه وکړله، په دان آباد چې کوم دی وزیرستان شه سیکورټی فورسز رویه دو، هغه کښې ډېر زیوته مثبت تبدیلی روغلې دو، خلک ته ریلیف میلاو شوی دی په چک پوسټینه باندې ها په پنډاول شه ها مزید ها دې ته په چار دو چې په دغې رنګ دغه دغه رویه چې څرنګه وس چې شا کړې دو په دغې رنګ یې وسوتي ورک خلک و، دغه ها ډېر زیوت بازیاب شول دغه درنن آباد واپس کورینه ته روان دي.
دغو خبریالانو دا هم وویل چې په خپل وطن کښې دننه د زور زبردستی په ځای د ورورولۍ او مینې رویه په غټ بریالیتوب حسابېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې حکومت، سپریم کورټ او پوست ترمنځ د ټکر له کبله سیاسي بحران رامنځته شوی دی، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي نه خو د عدالتونو له لارې حکومت لرې کېدی شي او نه پوز مارشل لا عملي کولی شي. د وزیر اعظم د بیان تر شا څه کېدی شي د شاهین بنیري په راپور کې اورو.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي په پاکستان کې د عدالتي یا پوځي مارشل لا هیڅ امکان نشته. پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې حکومت به د خپل واک موده پوره کوي او د جولای په عامو انتخاباتو کې به ولس په خپله خوښه نوي حکومت غوره کوي. پوښتنه دا ده چې د حکومت هلې ځلې سمې روانې دي او د حکومت د لرې کولو داسې څه امکان نشته، نو وزیر اعظم ولې دا خبره وکړه؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک وایي په هیواد کې سیاسي اړې ګړې له کال 2014 راهیسې روان دی.
2014 کې چې کله 13 ترمیم شو او دا عین شپږم آرټیکل مضبوط کړی شو او هغې کې د مداخلت مخه ونیولی شوه، نو هغې نه وروسته بیا مونږ د عدالتي مداخلت واقعات ګورو. په 2012 کې د پیپلز پارټۍ دغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. د هغوی دویم وزیر اعظم چې پرویز اشرف خلاف هم مقدمه شروع شوه خو هغه نیت ختم شو، نو مقدمه پاتې شوه. نواز شریف صاحب مونږ ولیدو تېر ورځو کې سپریم کورټ لخوا نه لرې کړی شو. نو یو قسم ته د عدلیې په ذریعې د حکومتونو ختمولو سلسله چې ده هغه شروع شوې ده، نو ځکه دا خلک دا خبرې کوي.
د قانوني چارو پوه او د های کورټ پخوانی جج شیرمحمد خان وایي په تیرو وختونو کې عدالتونو په سیاست کې مداخلت کړې دی او د پوځي واکمنو پریکړې قانوني ګرځولې دي، خو باید اوس داسې ونه شي او عدالتونه په خپله آئینی دایره دننه کار وکړي. نوموړی زیاتوي:
زمونږ چیف جسټس صاحب چې کوم بیان ورکړی چې بالکل دا په آئین کې د دې څه گنجایش نشته، نو دا خو ډېر مثبت خبره کړې ده. خو دا ده چې دا خبره ولې خلکو منځ ته راوسته، نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې په دې تېرو وختونو کې چې دوی په ډېرو کارونو کې ګوتې ووهلې چې هغه د دوی د اختیار خبرې نه وي، نو په هغې په وجه باندې دا غیر جمهوري خلک چې دي هغې ته دا حوصله میلاو شوه چې هغې دوی ته دا خبره وکړي چې تاسو یو دغه وکړئ، یو عدالتي مارشل لا ولګوئ. نو عدالتي مارشل لا چې نه د هغې نه په هند کې څه جواز شته.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یو درې کسیز عدالتي بینچ د روان کال د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره هم نااهله ګرځولی وو، خو وزیر اعظم عباسي د خالی په ورځ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅوک هم د نواز شریف سیاسي کردار نشي ختمولی.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده حکومت د کار موده پر راتلونکي مئی میاشت کې سرته رسیږي، د نگران حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ سلا مشورې او رابطې روانې دي. د پاکستان لاین سره سم په کار ده چې د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې انتخاب وزیر اعظم او په قومي سمله کې د حزب اختلاف مشر وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په دې لړ کې هلې ځلې روانې دي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د نگران حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو ترمنځ سلا مشورې او هلې ځلې روانې دي. نوموړي د جمعې په ورځ له یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل، که په دې لړ کې کوششونه ناکامه شول نو معامله به د پاکستان الیکشن کمیشن ته وسپارل شي. د پاکستان موجوده قومي اسمبلی د کار موده د مئی پر یو دیرشمه سرته رسیږي، چې له آئین سره سم نگران وزیر اعظم او د هغه کابینه او د صوبو اعلی وزیران او د هغوی کابینې باید د لنډې مودې لپاره واک سنبال کړي. د قانوني چارو کارپو قاضي انور وایي، د نگران حکومت لپاره د پاکستان د آئین آرټیکل 224 لاندې د اسمبلو وخت پوره کېدو سره سم پکار ده چې په شپېتو ورځو کې دننه انتخابات وشي. او که اسمبلی تر وخت مخکې ماتې شي نو پکار ده چې په نوي ورځو کې انتخابات وشي. د دغه آرټیکل مخک چې کله اسمبلی ماتې شي نو نگران وزیر اعظم او کابینه او د صوبو اعلی وزیران او کابینې باید په اتو ورځو کې دننه حلف واخلي او کار شروع کړي. قاضی انور وای،
کله اسمبلی ماتېږي یا ماتې دو نه یو ورځ دوه مخکېم، وزیر اعظم او د حزب اختلاف قائد دی به کینی او دی به متفقه فیصله وکړي چې وفاق کې وزیر اعظم به څوک وي، د هغه کابینه به څه وي، او دغسې صوبو کې وزیر اعظم او زیر ڈرافٹ اپوزیشن بلا فیصلہ کئی کدی ان کی بیا دا پارلیمنٹ کے اپوزیشن سرور میں بران اور دا حکومت سرور میں بران دا حتم میں برانو کمیٹی بشی واغی با بیا دوے وزو کے دنہ آگی با فیصلہ کئی کاغی نو فیصلہ ہونشی نو بیا بدا الیکشن کمیشن تبزی اور الیکشن کمیشن بیا دو وزو کے دا فیصلہ بکئی او آغا فیصلہ با.
د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وای، لا وخشتا او امید کوي چې معاملہ به د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنځ حل شي.
ابھی تک نام کوئی ایسا سامنے نہیں آیا.
تر اوسه کوم نوم نه دی مخې ته راغلی. سید خورشید شاه له نور ګوندونو سره رابطې کوي. جماعت اسلامي یو نوم ورکړی دی. هغه وای چې له طریق انصاف سره به خبرې کوي. نور ګوندونه هم دي، نو موږ له خپل ملګرو سره او نور بیا له خپل ملګرو سره مشورې کوي. پر درې نومونو به بیا غور کوو، ګورو چې څه کیږي. زه خو تمه لرم چې دغه معامله الیکشن کمیشن ته د تلو پر ځای به د حزب اختلاف د مشر او وزیر اعظم ترمنځ حل شي.
مسئلہ بجائے الیکشن کمیشن تک جانے کے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان انشاءاللہ حل ہو جائے.
پتیرو روزو کی دعوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید دا جوڈیشل مارشل لا خبر اوکڑا خورستا پا قومی اسمبلی کے دا اپوزیشن مشر سید خورشید شاہ اویل چی گوندیے دا پاکستان دا آئین پا چوکاٹ کے دننا دا نگران وزیر اعظم انتخاب لپارا کردار لوبوی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمند خان هم د خورشید شاه خبره تکراروي او وایي چې د سلا مشورې پس به نگران حکومت انتخاب شي.
پاکستان پیپلز پارٹی یو جمهوری پارٹی دا، په جمهوری پروسس باندې یقین لري، او خورشید شاه د پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن لیډر په حیثیت باندې کاغدا سټیټمنټ ورکړی دی چې زمونږ خبره به پرائم منسٹر سره کیږي. زمونږ اپوزیشن لیډر به د ټول جماعتونو سره ملاقات کوي او په کنسنسس با کې ته کر پرائم منسٹر راوړي.
د مسلم لیگ نون ګوند ویان دوای ته ملري چې د ګوندونو د سلا مشورو په نتیجه کې به یو به طرفه او با صلاحیت تن نگران وزیر اعظم جوړ شي. په پاکستان کې په مخ کې وختونو کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکلو روایت موجود دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
روس د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي قومندان تور رد کړی. جنرل جان نیکلسن تیرونه بی بی سی ته ویلي ول چې افغان چارواکي ورته وسلې خودلې دي او ویلي دي چې دا روسی طالبانو ته ورکړي. خو د یک شنبه په ورځ په کابل کې روسی سفارت دا تور بے بنسټ او باله. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د وسلو ورکولو په اړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي مشر څرګندونې رد کړي دي. جنرال جان نیکلسن تیرونه بی بی سی ته په مرکه کې ویلی ول چې روسیا د ترهاګرو او نشئی موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. د ویلی ول چې ورته افغان چارواکو وسلې خودلې دي او ویلی ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي. خو رویټرز خبری اژانس لیکي په کابل کې د روسیې سفارت د یکشنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بې معنا خبرې دې نه کوي. په تیر یو کال کې د نیکلسن په ګډون یو شمېر امریکایي قومندانانو او افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیې طالبانو ته وسلې ورکوي. رویټرز خبری اژانس لیکي البته په دې لړ کې هیڅ شواهد نه دي ښودل شوي. افغان طالبانو ویلي روسیه یې یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې د روسیې او د ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتي افسر سرګی سکریپال ته د زهرجنو کیمیاوي موادو ورکولو پر سر خراب شوې دي. روسیه نوموړي ته د زهرو ورکولو تور هم ردوي. مسکو په تیرو وختونو کې ویلي چې له طالبانو سره یې د محدودو رابطو موخه هغوی د سولې خبرو ته هڅول او د روسیې وګړو خوندیتوب باوري کول دي. مسکو له افغان حکومت سره د وسلوالو د سولې په خبرو کې د مرستو وړاندیز هم کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ازبکستان به د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر ودیت د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د امریکا د سیمې د یو شمیر هیوادونو د نړیوالو سازمانونو چارواکي هم ګډون کوي. تفصیل فرشته جلال زینا.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امریکا د متحدو ایالاتو روسیې چین د اروپایي اتحادیې پاکستان سعودي عربستان ایران او متحده عربي اماراتو استازي ګډون کوي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې به یو وار بیا له وسلوالو طالبانو د سولې په مذاکرو کې د ګډون پر غوښتنه بحثونه وسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تاشکند کې غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا غونډه د دولتونو د لوړ رتبه چارواکو او استازو ترمنځ ده، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه به د سه شنبه په ورځ پای ته ورسیږي. ډیپلومات خبرونې ویلي چې د هغې اعلامیې د متن یوه کاپي ورسېدلې چې ټاکل سوې د تاشکند د غونډې په پای کې خپره شي. د ډیپلومات په حواله په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسه او د لانجې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار شوی او د افغانستان د حکومت او طالبانو د مذاکرو د رسمي پیل یادونه پکې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو ته وګی. اوریدونکو، د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلاوریزه کرکټ اتلولای نن په کراچۍ کې پای ته رسی. نن ماخام به د سیالیو اختتامی غونډه او د اسلام آباد یونایټډ او پیښور زلمی ډلو ترمنځ فائنل لوبه کیږي چې ورته ګڼ خلک ورځي. چارواکي وایي د کراچۍ په سټیډیم کې د لوبې امنیت لپاره سخت اقدامات کړي. تفصیل پامیر ساحل نه.
د پاکستان سپر لیگ د کرکټ د شل اوریزه اتلولۍ پایلوبه د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ کیږي. دا تر 2009 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې په کراچۍ کې داسې لویه سیالي کیږي. هغه کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې تر وسلوال برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېده. البته په لاهور کې تیر کال هم د پی ایس ایل لوبه شوې وه. تیر ماخام په کراچۍ کې د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی او نورو واکدارانو په خبري غونډه کې د پی ایس ایل جام خبري اعلان ته وخود. زه اوس له نجم سیټی او خالد اوان څخه غوښتنه کوم چې د اتلولۍ جام د دواړو ډلو کپتانانو ته ورکړي. د پېښور زلبي لوبډلې کپتان ډیرن سمی او د اسلام آباد یونایټډ هغه مس باول حق دی. ټاکل شوی چې نننۍ لوبه د ماخام پر 8 بجو پیل شي. د سیالۍ لیدو لپاره ګڼو خلکو ټکټونه اخیستي او لماسپخینه د کراچۍ نېشنل سټیډیم ته روان ول. حکومتي او د کرکټ بورډ چارواکي وایي د سیالۍ او د اختتامي غونډې لپاره سخت امنیتي اقدامات شوي دي.
جلوه دکھانے پھر ملے
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې سلورې مې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز باورو او د خبرونو لنډیز چې عبدالحی کاکړ وړاندې کړي دا غینه په برتا دوه ونې د خبرونه وړاندې کوو. خو اول د خبرونو لنډیز.
په پاکستان کې تعلیم لپاره کارکونکي اداره الف اعلان وایي په قبایلي سیمو کې 15% نجونې سکولونو یا ښوونځیو ته نه ځي. د ادارې تېر ورځ په یو رپورټ کې د خیبر پښتونخوا په اړه زیاته کړه چې دلته په سلو کې 350 نجونې له تعلیمه محروم دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د اپریل په 8 په پېښور کې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره یو لوی جلسه کوي. د دې غورځنګ مشر محسن داوړ پرون د خبره مشالې ډوټو وکړه. پرون په پاکستان کې یو عدالت د یوې ایسوي ښځې او د هغې د خاوند سوځولو په پیښه کې تورنو 40 کسانو د خوشي کولو حکم کړی. دا پیښه په 2014 کال کې شوې وه. د افغانستان په هرات کې د شهیدانو یو جماعت مخې ته نن یو چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او نور ټپیان دي. د هرات د امنیتي قمانداني ویاند عبدالواحد ولیزاده وویل چې دا چاودنه نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبی اکرم پر جماعت وشوه. افغانستان د سولې علي شورا وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویاند احسان تحریک نن دا خبره شالې دوته وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د وسوال طالبانو د یوې داسې شبکې درې کسان نیولي چې د پیسو په بدل کې به یې هدفي وژنې ترسره کولې. د ننګرهار د رسنیو دفتر نن هدفي وژنو په تور د نیول شوو دریو تنو څخه دوه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبرې اعلان ته وړاندې کړل. په فرانسه کې د مارچ پر 22 په 23 په ترګربت کې وژل شوی پولیس افسر ته د عقیدت پیروینې وړاندې شوې. ولسمشر ایمانول ماکرون هغه اتل بللې. ولسمشر د شنبې پر ورځ چې 34 کلن لیفټنټ کرنل د فرانسې په تیبي ښار کې په هغه پیښه کې چې په کې درې کسان وژل شوي په ډزو کې د وژل کېدو او یرغمل کېدو له کبله د ټول ملت لخوا د احترام او شاباشي وړ دی. په ترکمنستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره رای اچول پیل شوي. په انتخاباتو کې درې سیاسي ګوندونه او ځینې آزاد امیدواران برخه اخلي.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کو او اوس درته دوه ونې د خبرونې په لومړي سر کې ستونزې او سرکار او په دویمه برخه کې درته د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کو. ستړي مشي د مشال ریډیو ونې د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو ناظمانو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د اختیارات ترقیاتي او غیر ترقیاتي فنډونه ورکړل شي. د دوی په خبرات د سو میاشتو نه دوی ته تنخواګانې او د دفترونو کرایا نه ده ورکړل شوې. دا چې حکومت ولې دوی ته فنډونه نه ورکوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ما سیف الامیر نوم ده. تنخواه تا 3-4-5 ماهینه شوه چون بوده نه تنخواه نرغلی دی.
د یوت پنوم باندې چې څنګه مخې وډه غزل شوی د یوت پنوم چې کوم ممبر راغله اسی برینام دی که کسان ممبر دی برینام دی که خواتیم ته وی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسائل نشته.
پروینشل گورنمنت کم د دې اپریشنل ګرانټ ته یو طرف ته خدماته ته ډیولپمنٹ لوګل کنا بل طرف ته کم دې 1.2-1.3 بلین دی تا ویلیج نیبرهود کونسل تا اپریشنل ګرانټ ملل.
په پیښور کې د ناظمانو او کونسلرانو په احتجاجي مظاهره زموږ همکار شاهین بنیری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د تیر زیارت په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو د بلدیاتي ادارو ناظمانو او کونسلرانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه مظاهره چانو غوښتنه وه چې حکومت ورله نه ترقیاتي او نه غیر ترقیاتي فنډونه ورکوي او نه ورته دا یقین دهاني ورکول کیږي چې د بلدیاتي ادارو مستقبل بسي. د مظاهرې پر مهال د کوهاټ د یونین کونسل ناظم شیر محمد افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ورته یقین دهانی ورکی چې راتلونکي پارلیماني ټاکنو له وجې به د دوی ادارو ته سزیان نه رسی.
کوهاټ نه راغلی وو مون سره د ټول ناظمان دي په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کم ټایم روان ده دې کې مخبل تحفظ هم حاصله وو چې یاره سبا به مون څه کوو که سبا د الیکشن هغه شي د مو دفتر دي د مو دغه دي کرایي دي وغیره وغیره دا به مو کم ځنه ورکو.
د دغه مظاهره پر مهال د کوهاټ د شپاړسم یونین کونسل سره تعلق لرونکي سیف الحمید وویل چې د تیرو څلورو میاشتو نه دوی ته تنخواه او د دفترونو کرایا حکومت نه دا ورکړي.
تنخواه څه تین چار پنځ پنځ مهینې شوې چې موږ نه تنخواه نه راغلي دي نو دوی موږ ته چې یو تنخواه راوسته د درو میاشتو بعد یې هغه ریلیز کړي نو نه کرایې شته دي چار چار مهینې شوې چې موږ کرایې نه دي ورکړي نو اخر موږ ته هغه ویشه شي چې یې کرایې راکړي کنه د دفتر بندو تلې اچو نو چونکې دا چې دفتر مو بند کو صحیح ته چپیانې دي مو په والی کو سامان بدایو چې د چا مکان دغه ته بهر وشه په ولي کو نور څه د مو سره هیڅ تنظیمات نشته مخفل حقوق تر غلی چې مت د خپل حقوق راک
هم د کوهاټ د یو نمبر یونین کونسل ناظم ظهور احمد پراچوای چې دوی سره هیڅ ډول اختیارات نشته او د سیمې پارلماني غړي ټول ترقیاتی کارونه هم کوي او فندونه هم داغي په خوخه ملاويږي
کوم کوهاټ ریالټي دی دی کې بالکل مو ځای سات نشتی سات باندې نه دی ملاو دا ټولې پیسې چې ریالټي والا ملويږي هغه ایم ایم پی ایم پی ته ملويږي ایم ان ای ته ملويږي ټول دا د اخري لګیا دي نو مو ته نشتی سطح باندې سو دوره فند وی چې مو خپل نه لاس سره کار وکړو اختیارات مو سره هم نشته ته ما غا پیرو چې راغلی او فندونه راغلی دي هغه نه پستا نان ډیولپمنٹ فند هم نه راغلی او ډیولپمنٹ فند
په دغه مظاهره کې برخه اخستون کې د 400 د لړم سیمې سره تعلق لرونکي د ځوانانو کونسلر صابر شاوایي چې حکومت داوه کړی و چې د بلدیاتی دارو مقصد ولستا اختیارات ورکولو خو د په خبره نه خو خزو او مزدورانو کونسلرانو ته کم اختیارات ورکړل شوی دي او نه ځوانانو کونسلرانو ته
څنګه چې تاسو ته په د صوبې حکومت یو ناره ولا چې مونږ به نشلې سده باندې په لاندې سده باندې خلق مضبوطو یو بدلون براولو دوی که په حقیقي مانو کې په عوامو کې بدلون نه راوستو یا لاندې خلک نه مضبوطول نو دوی ته د ناره هیڅ قسم ضرورت نه و په دې کې دوی د رویتی سیاست په شان د یوت په نوم باندې چې څنګه مخکې وډه غزل شوی د یوت په نوم چې کوم ممبر راغلی اسې برینام دی که کسان ممبر دی برینام دی که خواتین په نوم باندې دوی اواز کوي خواتین ممبران موږ سره ناست دي هغوی ته هیڅ قسمه مرات یا اختیارات یا نور مسایل نشته چې زمونږ څونه میټینګ دي که اجلاسونه دي هغه موږ خپل مدد آپ کې تحت کوو
د تیرو څو کلونو نه د خیبر پښتونخوا د بلدیاتی ادارو د غړي دا ډول شکایتونه په بیا بیا کوي خو حکومت وایي چې دغه ټول شکایتونه ناسم دي
د خیبر پښتونخوا د ناظمانو او کونسلرانو لخوا په احتجاجي مظاهره کې کړي غوښتنې مې د بلدیاتو د اداري صوبایي سیکټري سید جمال الدین شاه مخې ته کې خو دي او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
څو ورځې مخکې د کوهاټ نه ډېر ناظمین او د کونسلران په خبر تر راغلي مظاهره کړې وه چې موږ ته سیلریز نه ملاويږي او زموږ چې کوم دفترونه دي دا غوي کرایان نه ملاويږي نو پښتنه مې دا وه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې څومره د لوکل ګورنمنت خلک دي هغوی د تاسو د دې فندونه ورکوي او چې نو ورکوي د دې وجه سره
لا پاس شوی دی چې 30% اف د انوال ډیولپمنٹ پروګرام هغه بزی دا 3-tier سیستم دی زمونږ ډیسټریکټ ګورنمنٹ ته تحصیل ګورنمنٹ ته اینڈ ویلیج نیبر هوڈ کونسل ګورنمنٹ دې کې 30% ADP شیئر چې کم دی هغه تقریبا 8.5 ارب جوړی گی د ضلع 8.5 ارب دا 25 زمونږ ضلع دی دا هغه ته ملوي بیا زمونږ 77 پی ایم ایز دی هغه ته تقریبا 9 ارب ملاوی گی
جی
تکال
جی
چې کم دی 12.5 ارب پورے چې کم دی هغه ویلیج نیبرهوڈ کونسل تا ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیولپمنٹل فنڈ ملاوی گی ٹھیک شو جی دا ٹوٹل جوڑی گی تقریبا 30 ارب
30 ارب روپے یوی زیر لیتا
30 ارب پلس مائنس پلس مطلب 8, 16 اور 12 ڈیپینڈنگ آن دا اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام سے اگر سونا وی دا 30% بول لو کی ہر سال سے زیادہ کی نو ہر سال دا با پروپورشن 30% کی دا غتا زیادہ ملا وی دے کے بلا خبر دا دا چ وی ہیو 3501 ویلیج نیبرہڈ کونسل پخوا چ کم دی ٹوٹل 800 پلس پخوا 8 850 اس 3501
ہائی
دیتا
پروینشل گورنمنٹ کم د دی اپریشنل گرانٹ ته یو صرف ته ما تا ته ڈویلپمنٹ لو ویل کنا
او جی
سی ایس سی شیئر دے 30% اف دی ای ڈی پی بل طرف ته کم دے 1.2-1.3 بلین دی تا ویلج نیبرہڈ کونسل تا اپریشنل گرانٹ ملاوی گی چې دے باندې دی تنخواہ نه دی باندې د دی دفتر دی باندې د دی ٹیلی فون دی سونا کاغذ مشینری چې کم استعمالی کی ڈیلی بزنس باندھے
جی
تا بارہ بار کی ٹھیک شو جی بل طرف تھا جی کم دے صوبائی فائنانس ڈپارٹمنٹ اینڈ کنسلٹیشن ود لوکل گورنمنٹ اینڈ سٹیک ہولڈرز دی تا مقرر کرے دے ان ایریا اینڈ ڈیلی بیسس باندھے چې سنگا پروونشل اسمبلی تا دا ممبر اٹینڈ کی کرا نو اگر تبا الاؤنس ملا وی دغه سے ددی هم کونسل دی ڈسٹرکٹ کونسل دے تحصیل کونسل دے ولیج نیبرہڈ کونسل دے داغی ممبران تھا اگر صاحب باندھے اخبار جو نوٹیفائیڈ ریٹس دی هغه باندې دیتا ملاوی
دغه تنخواګانې او دغه کرایانې چې کوم دی نو دا دوی ته تاسو کال په کال ریلیز کوي او کنه دا دوی ته په دریو میاشتو کې
اپریشنل گرانٹ خو اپریشنل گرانٹ خو کال په کال ریلیز کیږي ته دې تا ته یو خبر ادا وکوم چې مونږ وسه لیٹلی دے لو ایکسرسائز کو دا 65-70 سال پاکستان سے جوڑ شو دا یونین کونسل ہوتا او ٹی ایم اے تا چا اکاؤنٹ سپریٹ نو ورک کرے
جی
لگا زمون سسٹم چ کم دے گا نا فنڈ لارڈ سی نا لاندے اکاؤنٹ سی اکاؤنٹ فور دے اکاؤنٹ ون دے اکاؤنٹ تھری دے ہر جو لیئر باندھے اخبل اخبل اکاؤنٹ اس لوکل گورنمنٹ اور فائنانس دے لو ایکسرسائز کو او اکاؤنٹ 5 اور 6 چکم دے پروپوز کو ویلی نیبرہڈ کونسل اور ٹی ایم ایز تھا پرابلم چکم ہوگا نا تاس چکم یاد ہے آگا نان ایگزسٹنس آف اکاؤنٹ پراپر اکاؤنٹ سلیٹ لو پر ڈسٹرکٹ تت لو ڈسٹرکٹ نمبر اے ڈی تت لو اے ڈی نمبر ویلی نیبرہڈ کونسل تت لو آگا کی بھائی ٹائم لگی اس سٹریم لائن شو ادر وائز دا فنڈ از نو پرابلم یو شہزین کے ساتھ دا مشرف دور کے 10 یا 9 سالوں کے پورے صوبے تھا 9 ارب روپئے ملے شیوے اور مونگ بدئی دی اور ڈیر لو فنڈ را روان دی اور کڑی دی اور مونگ یو ویلی نیبرہڈ کونسل تھا یو کال کے 12 ارب روپئے اور کڑی
اس چیز کم دا کوارڈ دا خلق کم خبر کی نو تاسو دا ورت وائی چیر دا اکاؤنٹوں نو مسئلہ دا نو دا دید وجہ ندوی تنمی ملو شوی
اس کو اکاؤنٹوں نو مسئلہ نہیں اس کو سیٹل شکرہ دا سے دے دا الیکشن چکی کنن سیاستدان چ راضی نو هغه تنخواہ چ ملاوی نو هغه د اسمبلی ممبران نو خپل طریقه کار دے هغه باندې د دې هم طریقه کار وزه شوی دا هغه پرونتا چې کوم خبره کوي دے هاف میټ د منسٹر زمونږ د منسٹر لوکل کومر سره ملاوی شوی دی هغه چې کوم پوینټس پرون زمونږ هغه منسٹر صاحب خپل ډایریکټر جنرل دے زمونږ دا چې کوم دا سیستم لوک افټر کوي ډسټریکټ تحصیل اور دا ویری ڈیولپڈ کونسل اغا تا یاد ہوگا کرے دے یو کمیٹی مارا تم کار کرے دا دے کے چیس جینی اندہ دا غی گریوین سے دی آغا با مونگا ریزال کو
بلد دین علاوہ سر یو دا خبر کی گی چی کر را را تون کی الیکشن کی دا الیکشن ختم شی نو چونکی دا قومی او دا صوبائی اسمبلی دا انفلوئنس پا ویلیج کاؤنسل او پا یونین کاؤنسل او پا ڈسٹرکٹ کاؤنسل نو دی سر با دغه حکومتونو باندې سے فرق پروزی یا دغه حکومتونو با ختم شی یا دی تبا ڈیولپمنٹ فنڈ ملاوی گی دا دی جواب کی تاسو سوائی چی آیا دا لوکل گورنمنٹ چی کم الیکٹیڈ خلق دی دا پروینشل او دا قومی اسمبلی دی الیکشن سر سے تڑاؤ سے تعلق کشتا کنشتا
دا آئین کے لیے 140A جی کم دے زمونگ دا آئین کانسٹیٹیوشن آغا دا وی چیرا صوبے اخپل لوکل گورنمنٹ با سسٹم ڈیولپ کئی اور فائنینشل پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاور چی کم دی آغا با دا سسٹم تبا ڈیوالو کئی
جی
دا کانسٹیٹیوشنلی شیوی دی nobody can undo it
بل دین علاوہ تا سر دی دومره ڈیولپمنٹ فنڈ خبرو کا دا چدی تزی نو آیا دا فنڈ کم شرائط یا کنڈیشنز را ریلیٹڈ دے ک چتا سو پی سی 1 سبمٹ کئ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مو تو خای نو علاوہ تا سر دا فنڈ ریلیز کی کنا دا لوکل گورنمنٹ چ کم الیکٹڈ خلق دی دا غوی په ثواب دی باندې دا
سدے پروینشل گورنمنٹ جو یار سٹیک کے دے چے 13 کال چے چا تا فنڈ ملا ہو شیو نو 60% چے چا خرج کڑی گا نا
جی
60% یوٹیلائزیشن چا کڑی اینڈ ابو نو اگا تا دا نیکسٹ ایئر کے فرسٹ ٹرانچ سیکنڈ ٹرانچ تھرڈ ٹرانچ پر لگا صبح حکومت اخبل اے ڈی پی کے ریلیز کی دا سے ہم باغی تا وہ ریلیز کی گئی اور بل جگہ ہم دے دا اگا سرا دا تڑا لے دے بل دا دے چے سیٹ رولز گائیڈ لائنز پی این ڈی ور کړی دي چې دغه دغه سیکٹر کې دونه دونه پروپورشن باندې دونه دونه تاسو واسکی مونږ جوړاوه اکارڈنگ دی هغه کونسل دے کونسل کې پریزنٹ کیږي هغه کې ڈسکشن کیږي هغه کې د نیډ او امپورټنس او دغه علاقې ضرورت مطابق څونه ممبر دی اسمبلی کې هغه ور باندې خپل هغه کې ڈیلیبریشنز ہوگی هغه نه پس کونسل ضلع بھی کہ تحصیل کونسل بھی قبل کونسل بھی اپروو کی اگر اپ سے کم دے ڈیڈیکٹ فورم دے داغا کے ضلع سطح باندھے ناظم ڈسٹرکٹ ناظم بیا سے کم دے ورسرا ڈی سی دے تحصیل باندھے سے کم دے تحصیل ناظم دے اور ورسرا ٹی ایم او دے اے سی دے دا سے ولیج نیبرہڈ کونسل سیکٹری ولیج سیکٹری دے اور ورسرا ناظم دے آگے پی سی ون ہوم دا پروونشل گورنمنٹ ڈیزائن والا ورکر دے اور ان ٹیکنیکل سپورٹ ہوں ورکی ورتا اور بیا جکم دا سکیمونا نہیں دے بانے مونگا مانیٹرنگ سسٹم ہم یہ دے اور لیٹلی مونگ جکم دے اور ڈیش بورڈ اسٹیبلش کو لے گا دو آلموسٹ اس نیئر ان کمپلیشن چرتا ہم دا ولیج نیبرہڈ کونسل باندھے یہ اخراجات کی گی نہ زمنگ سسٹم کے دغا ایس ایم ایس سسٹم سر مونگا پتہ لگی ذرا فلان کے ولیج نیبرہڈ کونسل کے فلان کے ٹائم کے دونوں پیسے ریلیز اچھی ہوئی تھی زمنگا فالو بھائی followed by hard copy report. We have a very elaborate system. 28,000 people till now have been trained. The local government system, the three-tier system, the district, tehsil or village neighborhood council. We have a governance school, a resource center, a provincial government project, a super good. ڈونرزم راضی آگئی ہم ٹریننگ کی زمونگ اخپل سکول ہم دے ٹریننگ نو الارٹ میں اخپل اے ڈی پی کم زمونگ یو سکیم دے گورننس ٹینکنگ آف گورننس لوکل گورننس سسٹم نو وی آر آن اٹ اینڈ انشاءاللہ زمونگ دا سوبے سسٹم جے کم دے دس از یونیک
ہر ویلیج کاؤنسل کی یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی دا مزدور پسر یو ممبر امشتا دا خزی پسر ام یو ممبر شتا نو آیا دا مزدوران یا کسان پنم یا دا خزو پنم چی کم ممبران دی نو دوی با صرف ام دا دی دا کسانانو دا مزدورانو دا خزو دا پارا کار کئی آیا آغا پروجیکٹو تا تاسو گوری چی دا خلق واقعی دا خزو پروجیکٹ دا خزو دا پرمختگ یا دا کسانانو یا دا مزدورانو یا دا زمیدارانو دا پارا پروجیکٹ کئی
آغا سیکٹر کو منڈیٹی سیکٹر دی اخپل آغا آغا کے ہو چکا ممبر دی مانارٹی دی والا دی کدا غوال دی طولو تا اخپل شیئر ملاوی گی اور دا اس پراپرلی منسی میٹنگ کی چکم دی اسسٹنٹ ڈائریکٹرز آغار ڈائریکٹر جنرل سرا ڈسکشن کی دے بانے
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونځي او سرکار کستا سو هم ستونځ وی نو زمونږ تر غوغوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونځي محل.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ټپو او شیرونو کې د ارمان د کلمې د کارولو په پس منظر د شاعرانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به له وتلي شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان سره د شیری ته لازماتو په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به په پښتني ټولنه کې د چمبې په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو له ارمان سره د هر انسان ژوند تړلې او په بشري تاریخ کې به داسې کم مثالونه ولرو چې ارمانی پوره شوی وي. په تیره پښتانه چې د ژوند په هره برخه کې په ارمانونو پورې زړه تړلی وي. همدارنګه که د پښتو لنډیو ته تم شو چې زرګونه کلونه قدامت لري، ارمان یې د مضمون یو عمده برخه جوړوي. او لکلاسیک نیولی تر ماسر شیر پوری د هر شاعر په شیرونو کې پریمانه ارمانونه لیدل کیږي. د پښتو په ټپو او شاعرۍ کې مو د ارمان کلمې د تکرار په اړه څو تنه شاعران په دغه رپورټ کې درغږولي دي. ارمان داسې یوه کلمه ده چې د هر بنده په زړه کې ځای لري او د یو ارمان په پوره کېدو سره یې بل په زړه کې ځای ونیسي. همدا وجه ده چې د پښتو له ټپو واخله تر کلاسیکه او بیا تر معاصر شعر پورې پښتو شاعرۍ ته ښکلا وربخلې ده. شاعر او صحافي عزت الله ځواب وایي چې د مینې مجلې لپاره چې دوی له لوستونکو څخه د لنډیو د راټولولو سلسله پیل کړي، د ارمان پاړی په سلګونو لنډۍ راټولې کړې دي.
ارمان خو داسې یو شی دی چې د ژوند سره تړلی دی او انسانان په خپل ژوند کې ډېر ارمانونه او ډېرې هیلې او ډېر امیدونه لري. ارمان په پښتو شعر کې ډېر شالید لري او ډېر پخوانی دی. په پښتو لنډیو کې ارمان ډېر یاد شوی دی. موږ مینې مجلې ته د خلکو چې لنډۍ رالیږلې، په دې برخه کې هم لنډۍ راغلي. ډېرې لنډۍ دي داسې چې ارمان به وکړي، وخت به تیری، بیا به جهان راپسې ګوري، نه به یمه ارمان ارمان د دادا کوره، له ډکه شکوره به چاپېره تاوېدمه، یې زما ارمان وتلی نه دی، لاسونه جیکه غیږه بیا راکمی نه.
د ننګرهار پوهنتون استاد اجرت الله اختیار وایي چې ارمان د ټولو انسانانو د ژوند په هره برخه کې ځای لري.
کله هم چې انسان خپلو غوښتنو ته او خپلو خواهشاتو ته ونه رسیږي، هغه بیا په ارمان باندې بدلیږي. ځکه خو د ارمان کلمه او د ارمان هغه تصور د زموږ د ژوند په ټولو اړخونو کې شامل ده. که ماشوم د دا هم یو ارمان لري، د او که لوی ده او که لوستی ده او که نالوستی ده، که ښځه ده او که نارینه ده. دې وخت کې ما د خپل شعر یو بیت را په یاد: زندګي مې پرې اوږدیږي، ستا ارمان را سره ښه دی، ډیره ګټه پرې کوومه، لږ تاوان را سره ښه دی.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل چې د ارمان په نوم یې شعري ټولګه هم خبره کړي، په خپل شعرونو کې د ارمان په اړه راته وایي:
انسان په ژوند کې یو ارمان لري او دې ارمان ته د رسیدو لپاره ډیر زحمتونه ګالي. شاعران په شعرونو کې هغه خپل ارمان رانغاړي، او د ارمان دا کلمه په خپله ډیره خوږه کلمه ده، پارچا باندې ډیره ښه لګیږي، او دا یو ښه شعري سمبول دی د شاعرانو لپاره. زما خپله ټولګه شعري ټولګه ده، زما ارمان ما نوم ورکړی دی. تاسو باور وکړئ دومره خرڅه شوې ده چې اوس په بازار کې بیخي نه پیدا کیږي. ما وویل هر انسان بلا ارمانونه لري. بیا مې یو ځکه یو څو بیتونه هم دغسې دي چې: زما ارمان زما د خوږ زړګي ټکوره یاره، زما له سترګو نه پناه د سترګو توره یاره، ما ستا وصال ته بلا ډېرې شوګرې وکړلې، تا مې ارمان قتل کړ، تا مې تماشې وکړلې. رښتیا هم د چا ارمانونه قتلېږي او د چا پوره کېږي، دا ژوند دی.
د کابل پوهنتون استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې ارمان د پښتو ټپو ته سلاست، رواني او هنریت وربخلې دی.
د ارمان کلمه خپله ډېره ښه هنري کلمه ده. کله چې موږ په بیت کې راولو یا په لنډۍ کې کاروو، د لنډۍ کې هم د سلاست باعث کیږي، هم د لنډۍ د جذابیت باعث کیږي، هم په لنډۍ کې د کشش یا د سپینسونو باعث کیږي. هم ارمان کلمه چې دا خپل یو ډول رواني د اغیز لري. کله چې موږ مخاطبینو ته په لنډۍ کې دغه کلمه کاروو، د موږ مخاطبین موږ ته غوږ غوږ شي، یعنی توجه یې موږ ځان ته راواړو. دا کلمه په ټوله معنا له هرې خوا نه یوه جذابه کلمه ده. که موږ د درد سیمت لپاره وکاروو، که موږ د هیلې او د ارمان د امید لپاره وکاروو، که موږ د خپل یو مظلومیت او معصومیت بیان کړو، د دې هر یو د بیانولو لپاره دا کلمه موږ ته ډېره ښه وسیله کیږي.
کله لنډیو او کلاسیک شعر را تیر شو او معاصر شعر ته تم شو، نو د لویو لویو شاعرانو په شعرونو کې به د ارمان کلمه په تکرار سره مخې ته راشي، او په هر ځل لوستو د باذوق لوستونکو زړونو ته تسکین ورکوي. لکه حمزه بابا چې یو ځای وایي: بڑبوکی هم چرته نخکاری په دشت کې، لیونی زړه چې ډاډه کړم ارمان راغی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له شاعر او لیکوال پیرمحمد کاروان څخه په پښتو شاعرۍ کې د شعریت په اړه اورېدلی وي. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې نوموړی په شعر کې پر ریاضت در سره خبرې کوي. کاروان صاحب په دغه وروسته سو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي ځوان سندرغاړي هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوې انتخاب یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي. خو یوه خبره باندې موسیقۍ په اړه وکړم چې اوس مثلا دغه کمپیوټري موسیقي چې ده، زه فکر کوم چې دا دغه کلاسیکي موسیقي غوندې یا هغه موسیقي چې مثلا د افغانانو ده، د هغې غوندې خوند په دې نشي لرلی. ماته دغسې خپله ماته داسې ښکاري لکه په اصطلاح باندې د یو حرارت په ذریعه باندې یا د مصنوعي ودې په ذریعه باندې یوه میوه یوه ترکاري ورسیږي، یا لکه مثلا دا د کورنیو چرګې هګۍ تر څنګ دغه نورې هګۍ کنه، د دې موسیقۍ خوند ماته دغسې ښکاري. په د نورې موسیقۍ غوندې نه دی چې هغه د کمپیوټر نه اخواته په خپله موسیقي په خپله هغه کلاسیک موسیقي دا غږ چې دا غږ دغه ډیر طبیعي لګیږي او دا داسې یو مصنوعي دی. یا لکه بل مثال چې راوړم، لکه یو چاچی و ډیر ماهر انجلې مثلا په ګوتو باندې د سمال جوړ کړی چې هغه په خپل هنر کې ماهر وي، او یو د سمال چې په ماشین باندې جوړ شي، نو هغه د ماشین ګلدوزي او دغه د ګوتو ګلدوزي د ځمکې او اسمان فرق لري. نو ماته دغه موسیقي دا د کمپیوټر والا موسیقي چې دا دغه په اصطلاح د ماشین او مصنوعي ګلدوزي غوندې ده، او هغه بله موسیقي چې دغه کلاسیک موسیقي چې د هغه لکه په ګوتو د وی ماهر انجلې لخوا یو د سمال یو ګلدوزي شوی وي، هغه په ډېره مهینه هغه په ډېره ښکلي زړه راښکونکي ښکاري.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا د غزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا غسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه به کې وي یا کومه بله خبره وي، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصر کشف کړي دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګیدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره دی چې پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینا زړه تړل دی تر ریاست وای یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګ څوکا چې پوریزو کې تا نه پټه دا غا ته په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې سفر په لټونی او همیشه د لپاره د استاز وړو او ستار وا دا غوښتنه ایدا چې زه به دغه څوکي ته ورسېګم که بده کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمي لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخر د څوکي سر ته به خامخا رسېږي ولار به ته خدای په لاس درکوي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو چمبه چې په ځینو پښتون میشتو سیمو کې ورته داریا هم وایي له پیړۍ ورایسي د هر پښتانه په کور کې ځای لري د خوښۍ پر مهال د کور ښځمنې او پیغلې نجونې د چمبې په وهلو سره خپله خوښي په نڅا او سندرو نمانځي خو د نوې پرمختللې ټکنالوژۍ د امیدو له امله اوس خلک د چمبې د وهلو پر ځای په موبایلونو کې د ریکارډ کړو سندرو په وسیله خپلې خوښۍ نمانځي چې د چمبې دودی کمرنګې کړي دي په پښتني ټولنه کې مو د چمبې په اړه څو تنه میرمنې په دغه ریپورت کې درغږولې دي د چمبې دا غږ په جلال آباد ښار کې د یوې خوښۍ پر موقع له یوه کور اورېدل کېږي چېرته چې ډله ښځې او ځوان نجونې په یو ټغر راټولې شوې وي او خپله خوښي د چمبې په وهلو او د لاسونو په پړقولو سره لمانځله یوه کلیواله میرمن چې اوس په جلال آباد ښار کې اوسیږي وایي چې پخوا به ټولې ښادۍ ښځو د چمبې په وهلو سره لمانځلې
پخوا خو زموږ وطن کې چې